په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د ناتو سرچینو د دغه ټلوالې د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ویلي افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. روسیا کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یو نوي ډول پراخ اعتراضونه وکړل. خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. روزګان کې د ماین چاودنې څلور پولیس وژلي. د افغانستان نیمایي وګړي د قحطۍ او وچکالۍ له ګواښ سره مخ کیدونکي دي او لویدیز د میانمار له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې له شخړو ډډه وکړي. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي د پولیسو پر یو رنجر موټر د نخلول شوی ماين په چاودنه کې د دوه پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د اورزګان د والید دفتر خبر پانه کې ویل شوی چې دغه پیښه پرون یکشنبه ماښام مهال د مرکز ترین کوټ خار اړوند ګرام اباندې سیمه کې وشوه. دغه راز یوې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پیښې ټپیان د ترینکوټ ولایتي روغتون ته انتقال شوی دي. د دې روغتون یو ډاکټر زیاور رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د یو ټپي روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ و چې د ښې درملنې لپاره کندهار ولایت ته ولېږدول شو. چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی، خو په اورزګان او شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعالیت لري. د هلمند ولایتي شورا په ناوې ولسوالۍ کې د یو هاوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یو ولسي وګړي د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبره کوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د اڅکزو ناو په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې په نتیجه کې چې غټې مرمۍ هم سره تبادله کېدلې، دوه نفره په اوان باندې لګېدلي دي چې یو محمد هاشم پکښې کې شهید شوی او غنمرنګ پکښې کې زخمي شوی دی.
تر دې پیښې یوه ورځ مخکې هم په دې ولایت کې د هاوان د مرمۍ له کبله دوه وړې نجونې وژل شوې وې او یو څلور کلن ماشوم ټپي و. د هلمند چارواکو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم وای په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به په میلیونونو کسان له قحطۍ سره مخامخ شي. ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان کرنه پر بارانونو او د واورو د ویلې کېدو په اوبو پورې تړلې او د سږکال بشري چارو ته د رسیدګۍ پلان اټکل کوي چې تر 18 میلیونو پورې به افغانان د وچکالۍ او قحطۍ له امله متاثر شي. تر دې مخکې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې په افغانستان کې اویا سلنه خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیره میاشت په یو راپور کې وویل دا مهال 1,340,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمیر دوه برابره زیات شوی. د ترکمنانو د ملاتړ یوه ډله وایي د عبدالرؤف په نوم د تښتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره به د دوی اعتراضونه تر هغو دوام ولري چې هغه د انسان تښتونکو له منګولو خوشي شي. د افغانستان د ترکمنانو د ټولنیز حرکت د سازمان رئیس محمد زمان ګونش پرون ازادي راډیو ته وویل
چا په دومره ورځو کې موږ ته د مرستې لاس راوګود نه کړ. دغه عبدالرؤف جان چې خوشي شي موږ به یوه ورځ هم دلته ونه درېږو. موږ د مجبوریت له مخې په دې بڼه د عدالت غوښتنه کوو، همدغه لوی لارې بندوو.
دوی د اعتراض په ډول د فاریاب تر اقینې بندره پورې د دغه ولایت د څلورو ولسوالیو غځېدلي سړکونه بند کړي دي. نه کلن عبدالرؤف چې شاوخوا درې میاشتې مخکې له بلخ ولایت څخه وتښتول شو، تښتونکي د خلاصون په بدل کې له کورنۍ د یو میلیون ډالرو غوښتنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. لویدیس هیوادونو د میانمار یا پخوانی برما له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. داسې نښې لیدل شوي چې ګواکې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې هغه مخالفین وځپي چې غواړي د پوځ لخوا د دوه اونۍ مخکې کودتا په وړاندې اعتراضونه وکړي. پوځ د دغې کودتا په نتیجه کې د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی له واکه لرې کړه او هغه یې په کور کې نظر بند کړه. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې، د امریکا د متحده ایالاتونو او د کاناډا سفیرانو او د دولس اروپایي هیوادونو لخوا پرون یک شنبه خپره شوه، له کودتا راهیسی په دې هیواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبريالانو زورونې غندل شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې لویدیز د دیموکراسۍ، ازادي، سولې او سوکالۍ په چارو کې د میانمار د خلکو د هڅو ملاتړ کوي او زیاته شوې چې نړۍ په دې هیواد کې وضعیت له نږدې څاري. دغه راست په میانمار کې د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د ګرځبندیز په مهال د ماښام له اتو د سهار تر څلورو بجو په امن ځایونو کې ځانونه خوندي کړي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوز کودتا کړې، د آنګ سان سوچی په ګډون په سلګونو سیاسي مشران او فعالان نیول شوي دي. د اوکراین پاوز وایي درې سرتیری پرون د اوکراین په ختیځ کې په یوه چاودنه کې وژل شول. پاوز په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړې ویلي، درې سرتیری د دونیتسک سیمې ته نږدې د نوو لوهانسکي په ښارګوټي کې هغه مهال وژل شول چې خپلو پوستو ته په لاره پرې یوه چاودیدونکي وسیله وچاودېدله. دغلته له تیر دوبې راهیسې اوربند هم نافذ شوی، خو له دې سره سره دوه ورځې وړاندې دوه اوکراینی سرتیری په یوه وسلواله نښته کې وژل شوي وو. او روسای خبر هم دا چې سربیا له خپل ګاونډي شمالي مقدونیا سره د کووید 19 ناروغي د 4680 دوزه واکسینو مرسته وکړه. دا هیوا تر اوسه نه دی توانیدل چې خپل وګړو ته چشمیری 2 میلیونه یو لکو ته رسیږي د دغه وبا په وړاندې واکسین برابر کړي. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچیچ او د شمالي مقدونیا صدر اعظم زوران جایو پرون د تابونیتسی پر ګاډي پولې دغه واکسین د پټپټیو د لیکدولو په تشریفاتي مراسمو کې ګډون کړی و. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ناتو افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام خبره کوي، خو طالبان بیا وایي د دوه پر هوکړه باید عمل وشي.
امیدوار هستم کې
په نهایت کې موږ بیا هم هیلمن یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي.
دا خبره داسې محل کېږي چې افغان ولسمشر ویلي د شوروي لخرې هم په غیر مسؤوله ډول افغانستان او تلوي. دوه کې د سولې خبرې ته په ولاړ حالت کې دي. د دولت ملکچان طالبان ګرام بولی
د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
روسیا کې د مسکو د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون خپل اعتراض ته نوې بڼه ورکړې وه. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو د کېدونکو غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه د رواني اونۍ د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال پر شوې موافقې چې یو جزء ترمیم میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي له سره غور کوي. طالبانو بیا مخکې له مخکې د ناتو له دې ډول پریکړې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې ناتو باید غلطه محاسبه ونه کړي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمیر سرچینو د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې جرمني او نور متحدانو منلی چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبه په ورځ جوړیږي له افغانستانه د لس زره سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغه سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم له یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي طالبانو د شوی موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل اړخ په دغه موافقه کې خپل ټولې ژمنې عملي کړې او پر دوی لګول شوی تورونه بیا اساس دي. نوموړي یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې مقابل لوري دغه موافقه بشپړه عملي کړي.
در نهایت ما باز هم امیدوار هستم که
په نهایت کې موږ بیا هم هیله من یو چې دغه موافقه په درست شکل تطبیق شي او په دې برخه کې کومې ستونزې راپورته نه شي،
مشکلات ایجاد نه شي.
د ناتو د دفاع وزیران په کیدونکې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکي په اړه داسې مهال خبرې کوي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا تر مې میاشتې وروسته به هم د دې هیواد سرتیري په افغانستان کې پاتې شي او که نه رسما پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د بلجیم د دفاع له وزیر لوی ډیواین د ډانډر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو د حضور د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي وویل دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پرېکړې سره مخامخ دی که پاتېږي له جګړو سره به مخ وي او که وځي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي.
و مو ریدل چې ناټو سرچینې وایي چې دوی به په خپل غونډه کې په افغانستان کې په پوځي حضور او دغه راز د اوسنی حضور پر دوام خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو د دوه د هوکړې لمخې باید ټول بهرني ځواکونه د راتلونکو میاشتې تر نیمایي یا تر وروستیو له افغانستان ووزي. میاشتې ته تر اوسه شاوخوا درې میاشتې پاتې دي او امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر مخکې له مخکې 2500 ته رسولی، خو داسې ښکاري چې لویدیځ هیوادونه او امریکا په افغانستان کې تاوتریخوالی اندېښمن کړي او همدې احتمال ته په کتو داسې ښکاري چې دغه هوکړه دې عملی نشي او ممکن ناتو او امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په ظاهره همداسې یو غوښتنه لري. دوی پرون وویل چې شوروي ځواکونو هم له مسؤلیت پرته افغانستان پریښود او افغانستان د دوی په ټکو یوې کورنۍ جګړې ته ټیل واه. افغان ولسمشر پرون دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو 2.5 کاله پوره شول. ښاغلی غنی ویلي چې هغه مهال د افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو یا د شوروي لښکرو وتل غیر مسؤلانه وو. تفصیل یې د ملالۍ بشیر په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو د 2.5 کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو، خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټونه پیاوړي کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوي له منځه ولاړې.
ایروهای امنیتي او زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
شاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی داسې سولې چې پکښې پوځي او ملکی بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړي سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو اعلامیه کې ویلي هیلمند چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د 40 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمينه برابر کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې لیوې مودې راهیسې ځنډېدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤل طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو پټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري. د غراس په اکثر لو یو خارونو کې موږ د اف ام سپې هم لرو. 3.15 سپو باندې د ازادي رادیو خبرونه په صاف او واضح ډول اوریدل شي.
د سولې په موضوع کې تمیګو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي طالبان دغه شان د امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره هم مخالف دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچی پلاوی وایي طالب پلاوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست. تفصیل په دې راپور کې
د سولې په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. ښاغلی دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوي تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې ارزونو په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونه وکړي خو که تړون کې تغیر راولي بیا به که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع یعنی د طالبانو د خوانه ماتل ده.
د جو بایدن په مشرۍ وخت له رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي تړون ارزونه پایل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو سره ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورترغاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو غړی وایي لیوی میاشتې د زیاتې مودې په تیرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکچی پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنی لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه خبرګون نه خایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکي ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی حضور څه معنی لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخته او همداراز د خلکو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو په اړه څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنه او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د 26 په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تلپاتې سولې ته رسیدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې غني افغانستان کې سولې نشي راتلای.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین ملي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسه باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټروانانو د اعتراض په توګه له مالونو ډک موټر درولي. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه کوي چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکو دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم دوام لري. دا چې موټر چلوونکو څه غوښتنه لري او د چارواکو ځوابونه ورته سي دي په دې اړه پام وکړئ. زموږ د خبريال راپورټ
محمد عمر شاوخوا 45 کلن دی. د پکتیا ولایت د اومژ ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت د لوړي کلي په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کیمو پوستې دي د ورګون نرونڅه تر کابل پرې د اربکینو پوستې دي بې عزتۍ در لړوي ټانګو ټاکونه در باندې کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړی دو چا نه ظلم ورسره کړی دی چې بزور یې نه بند کړی دی موږ په خوښه لار بند کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو 8 ورځو درولي دي. دوی دا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي. که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور مرد ترانسپورټو سم پازابی پر لارې د پوسټو سم پازابی چې اره پوسټه مو پازابی زوریم نظر دې نه دوی چې اره پوسټه دراشه د خدای تر ابده پیسې غواړي.
خو عبدالله بیا وایي تر څو چې د دوی ستونزه هواره سوی نه وي همدلته به ولاړ وي. د عبدالله په خبره د غزنی له والي سره یې هم خپله ستونزه شریکه کړې ده خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. د هم د اعتراض په توګه موټر درولی دی.
ترانسپورټ نه وښی کړه هغه موږ ته بخې دي منلو وړ نه دی. په دوم قدم کې موږ دا مشکل لري چې پوسټې دې موږ نه پیسې اخلي په ناحق توګه. ما خپل مشکل مو د غزنی والی سلطان ویلای پر اوزه کې مې ودرولو ویډیو یې هم سخصتي دا وسو ویلې مې دي. د غزنی پوسټې دې د سپاندې پوسټې خلی د تاودیچنی پوسټې خلی د ماکور پوسټې خلی د جانډې پوسټې خلی په ساده کرابوخ پوسټې خلی ټول پوسټې موږ نه پیسې خلی.
دا غزنی چارواکي هم دا ستونزه مني چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس له خلکو څخه پیسې اخلي. والي بری جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لار کې نه اخاجګان به وي ولې ډېر به هدا ما کوشش کړ د پوسټې خلک تبدیل کړی دي. دوه درې نفر نیولې دي او خبره په دې کې ده چې موږ خلک زړه کوو خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د زورونې ترڅنګ د ترانسپورت په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. د وایو لسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماپ سي. د ترانسپورت هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیره د هرات د ټرافیکو په مدیریت کې د 1.5 افغانیو په بدل کې پرچا ورکول کیږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ټرافیک پیسې وانخلي. خو وایي ټرافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 50 افغانۍ اخلي. و مې غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورت وزارت له ویان سره شریکه کړم خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میره چې تاسو دایل کړی دا د اوس لپاره جواب نه ورکوي. هله دا ورسته بیا کوخه وکړي.
ورسته مې بیا هم هڅه وکړه خبريالای نسوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې پسونو موټران ولاړ دي چې ډیرې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي میوه او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري صفي الله ستانګزي ته بغوښ شو چې دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
یو شمیر لویدیځ ورځپاڼو په خپل وروستیو غاڼو کې د هرات د اسلام کلا په لوی اور لګیدنی مقالې خبرې کړې دي. میل آنلاین لیکلي دي د اور لګیدنی په دې پیښه کې 214 دومره شدید وي چې آن د امریکا د ملي هوایی او فضایی ادارې ناسا ساتلایټونو ثبت کړي. شنبه د اسلام کلا په بندر کې د تیلو او غازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اوري واخیست. خبرونه د هرات د والی سید وحید قتالی له قوله لیکلي دي چې په لومړی ساعتونو کې د اور سیمې ته نږدې ورتک خطرناک وو ځکه د غازو د هرې ډبې په چاودنې سره تر 100 مترو وسپنه الوتلې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې ادارې ویلي چې په دې لوی اور لګیدنه کې د تیلو او غازو شاوخوا 1500 ټانکرونه اور اخیستې چې له عملی افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو زیان رسیدلی دی. د شنبه ورځې اور لګیدنې 18 کسان ژوبل کړي هم دي. میل آنلاین خبرونې د هرات د اسلام کلا بندر د لوی اور لګیدنې په تړاو په خپله مقاله کې دا هم لیکلي چې امریکا د ایران په تیلو او غازو باندې بندیز لګولی خو افغانستان یې استثنا کړی او اجازه یې ورکړې چې تیل او غاز له ایران وپیري. د بریتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې له افغانستان د مغزونو د تیښتې په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان ځوانه طبقه او تکړه خلک اوس له هر څه وړاندې د ځان د خوندي ساتلو په لټه کې دي او هڅه کوي له ډیرو مسایلو ځانونه لیرې وساتي. ډیلی ټلیګراف د کابل په لویدیځ کې د یوې کافې عکسونه هم له خپلې مقالې سره ګډ خپاره کړي چې ښایي نجونې او هلکان چای او کافي څکي. ورسپانې لیکلي افغان ځوانان تر 40 کاله ډیر آزاد او لیبرال تربیه شوی او لوړ تحصیلات لري. د ورسپانې په لیکنه دا طبقه ځوانان ځانونه د هیواد راتلونکي بولي. خو په دې وروستیو کې په فعالانو، سیاستوالو، دینی علماو، تعلیم یافته قشر او خبریالانو باندې هدفي بریدونو دا ځوانان ویرولی دي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې د یوې افغان خبریالې مرزیه مهاجرې په حواله لیکلي، ناامنیو زور اخیستی او دې مسلې ګڼو ځوانانو ته د تېښتې سوچ وراچولی دی. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول چې تیر نومبر د مقناطیسي ماین هدف وګرځید، ګڼ پیژندل شوي افغان خبریالان او فعالان وژل شوي دي. حکومت وایي طالبان دغه ټول بریدونه او پلان او ترسره کوي. هغه ډله چې په اکثرو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ډیلی ټلیګراف د مقالې په پای برخو کې یادونه کړې چې ځینې افغان ځوانان چې کله لومړی نورو هیوادونو ته رسیږي، د بیا راستنېدو فکر ورسره وي، خو ورو ورو امن او هوسا ژوند وطن ته د بیرته ستنېدو هوډ ورماتوي. ورسپانې لیکلي، دا مسأله افغانستان د هغو تکړه او په کارپو خلکو څخه محروموي چې تیر شل کاله یې ځانونه په سلو زحمتونو رسولي دي.
زموږ کاکل آزادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په روسیه کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پرون په یوې نوې بڼې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. پلویانو یې پرون له خپلو کورونو د اسمان یا د اپارتمنونو د انګړ پر لوري د خپلو موبایلونو څراغونه او یا هم شمې بلې کړې وې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
له پراخو مظاهرو وروسته چې د الکسی ناوالنی په زرګونو پلویانو پکې برخه اخیستې وه، دا ځل د هغه پلویانو د اعتراض لپاره له یوې بلې بڼې کار واخیست. د خپلو موبایلونو څراغونه او شمې بل کړي وو. د ناوالنی ټیم په روسیه کې د هغه له ټولو ملاتړو غوښتي وو چې پرون یکشنبه په سیمه ییز وخت ماښام له 2 بجو د خپلو موبایلونو څراغونه د 15 دقیقو لپاره بل کړي او مخه هم آسمان یا هم په خپلو اپارټمانونو کې انګړ ته ونیسي. دغه راز له دوی غوښتل شوي وو چې د ناوالنی د ملاتړ او له هغه سره د خواخوږۍ څرګندولو په خاطر کولی شي د ولنټاین یا د مینانو د ورځې د لمانځلو په مناسبت د زړه انځور ته ورته شمې ولګوي یا لاسي څراغونه روښانه کړي. دغه اعتراض مینه له ویرې قوي د ترسرلیک لاندې تنظیم شوی و چې د روسیې له لرې ختیځ نه نیولې چې ورځ پکې مخکې تیاره کیږي تر نورو ښارونو لکه پتروپاولوفسک، خامچتسکي، ولادیواستوک او خبروفسک ښارونه یې رانغاړلي وو. تر اوسه نه ده معلومه چې په دغو اعتراضونو کې به څومره کسانو برخه اخیستې وي، خو په ټولنیزو رسنیو کې له ایښودل شوو تصویرونو ښکاري چې د خلکو کوچنیو ډلو لاسي څراغونه بل کړي یا هم د زړه په بڼه د بل شوو شمو په خوا کې ولاړ دي. راپورونو له مخې پرون شاوخوا 200 ښځې د موسکو په یوه واټ کې راټولې شوې وې او پر سیاسي انګیزو د روسي ښځو د محاکمه کېدو په وړاندې له هغوی سره پیوستون او خواخوږي څرګنده کړه. ویل کېږي د روسیې په دوهم ستر ښار سان پیټرزبورګ کې هم شاوخوا 90 مېرمنو په یوه ورته اعتراضي لارون کې ګډون کړی و. الکسی ناوالنی چې په روسیه کې د فساد ضد یوه مخکښه څیره او د کرملن سخت منتقد بلل کېږي، د جنوري په 18 له جرمني د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ونیول شو. نوموړی تورن شوی چې له مخکینی د 3 کلونو له تعلیقي بند څخه سرغړونه کړې وه او د موسکو یوې محکمې نوموړی د 2 کلونو 8 میاشتو په تنفیزي بند محکوم کړی دی. دغه پرونی اعتراضونه د غراز د هغه د میرمنې یولیا ناوالنایا او یو شمیر نور د حکومت ضد خزینه مخکښو څیرو ته ځانګړي شوي وو. اکثره دغه ښځې په دې خاطر چې له زندانه د الکسی ناوالنی د خوشي کېدو ملاتړ کړی او په لاریونونو کې ګډون کړی په جنایي جرمونو تورنې شوي دي. د ناوالنی میرمن یولیا د فبروري په 10 جرمني ته تښتېدلې. که څه هم جرمني ته د هغې د تېښتې په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو نوموړي په وروستیو کې په روسیه کې په دې تورچه د خپل میړه په ملاتړ په غیر قانوني لارونو کې ګډون کړی او توقيف شوی و.
ستاسو له پیغامونو.
بل السلام علیکم، زه د پنځبایي ولسوالۍ څخه خبر کوم. یم د کندکی د سرباز بچان په کورو کې وژ پاتې دا څنګه حکومت دلته څو میاشتې چې دلته مصروف وي، پیسې مو بندې دي، پیسې ول نه راکوي، دا څنګه کار دی؟ مجبور دا ته مجبور چې خپل توپکان خپل وسلې موږ پرېږدو. بله ډېر زه ته ژرمو ناره تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکات، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه درزا خبر کوم د هلمند ولایت مرکز له شوزان محمد اشرف ونی او د سچ احوال نه پوښت وزیر څخه دا هیله لرم. اگر لسونی د تذکرو پر اساس موږ ته الکترونیکي تذکرې تجزیه کړل شي، موږ غوښتنه لرو چې زموږ تذکرې ژر تر ژره موږ ته راتجزیه کړل شي.
السلام علیکم، زه کلیوال اشنا د هلمند د نظري ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم.
واکانم د یرات د اسلام کلا په بندر کې چې کومه ورګېدنه اوس مقصد یې ډېر خوشینی او دا به زموږ ستاسو په هیواد پر اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر وکړي. نو زما د تجارانو سره داخله ورزه ده چې د دې کسان بیا تر عام ولس نه کاږي او حکومت ته مې دا لارښودنه ده چې دوی دې تر خپل وسه پورې د دغه تجارانو سره کومک وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته پریږدئ، موږ به درته خبرو. له دې سره ورو ورو د خبرونې دویمې نیمایي ته رسیږو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکړې د خبرونو لنډیسته، د اورزګان چارواکي د پولیسو پر یو رینجر موټر د نخلول شوی ماين په چاودنه کې د دوو پولیسو د وجل کېدو خبره کوي. د اورزګان د والی دفتر خبره شوی خبرپانه وایي چې دغه پیښه پرون یکشنبه ماښام مهال د مرکز ترینکوټ ښار اړوند ګرام اب مانده سیمه کې وشوه. دغه راځوي امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس وشل شوي. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د هلمند ولایتي شورا په نوې ولسوالۍ کې د یو هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یو ولسي وګړي د وژل کېدو او یو بل د ټپې کېدو خبره کوي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې یوه ورځ مخکې د هوان ورته مرمۍ دوه وړې نجونې دغلته ووژلې او یو بل ماشوم یې ټپي کړ. د هلمند چارواکو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان آیو ایم وایي په افغانستان کې د ورښتونو د کمښت او وچکالۍ له امله به میلیونونه کسان له قحطۍ سره مخامخ شي. آیو ایم پرون ویلي چې د افغانستان کرنه پر بارانونو او د واورو د ویلې کېدو په اوبو پورې ډېره تړلې او د سږ کال بشري چارو ته د رسېدنې پلان یې اټکل کوي چې تر 18 میلیونو پورې به افغانان د وچکالۍ او قحطۍ له امله متاثره شي. د ترکمنانو د ملاتړ یوه ډله وایي د عبدالرؤف په نوم د تښتول شوي ماشوم د خلاصون لپاره به د دوی اعتراضونه تر هغو دوام ولري چې هغه د انسان تښتونکو له منګولو خوشې شوی نه وي. لویدیځ هیوادونو د میانمار یا پخوانی برما له پوځ وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. داسې نښې لیدل شوي چې ګواکې د دې هیواد امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې هغه مخالفین وځپي چې غواړي د پوځ لخوا د دوه اونۍ مخکې کودتا په وړاندې اعتراضونه وکړي. پوځ د دغې کودتا په نتیجه کې د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی له واک لرې کړه او هغه یې په کور کې نظر بند کړه. د اوکراین پوز وایي درې سرتیری پرون د اوکراین په ختیځ کې په یو چاودنه کې وژل شول. پوز په یو خبره شوی خبرپاڼه کې ویلي درې سرتیری د دونیتسک سیمې ته نږدې د نو لوهانسک په خارګوټي کې هغه مهال وژل شوی چې خپلو پوستو ته په لاره پرې یو چاودیدونکي وسیله وچاودیدله. او سربیا له خپل ګاونډي شمالي مقدونیا سره د کووید 19 ناروغي د 3,480 دوزه واکسینو مرسته وکړه. لدې سره د خبرونې خبری مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم اونیزو پروګرامونو ته راځو. لومړی هم د انصاف په لټه کې چې خان محمد سیند درته وړاندې کوي، او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو پروګرام مه هیروي چې قربانې زموږ همکاره فریبا ظاهر ده.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویډر کو ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه
پتي ورکړي. د ازادي رادیو عزتمن دوه وريدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی لخاره د صفا په نامه یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته ویلي چې ډېرې کډې د دې ولایت له ولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې. د دې لامل په سلګونو نجونې چې پخوای په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې زده کړې کولې، اوس د ښوونځیو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکي په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
یاسان راغلی و دلته په کور پسې ګوتې ووایي د یو څو وخت لپاره دلته نجونو ته موږ درس ورکوو چې هغه دوی نه وایي.
د قرنطین په موده کې بیخي تړلی و ده ښوونځي. د انجینو د خوونځي د خون کې سوګ وی معلمان سوګ
نو په کومه غالي بازار ته نور
نو ته په دې خوونځي کې نه وی
نه
ولی تاسو د دې یک ولسوالۍ نه راغلی استئ مرکز د غزنی ته اصلی خونځه خو ویجاړ شوی خراب شوی کنه اوس چې دغه غټ انجونې ورځي دې دپاره کیری کور نیولی هماغه وړې چې ورځي وړې په شخصي کورونو ته ورځي هلته درس وایي نو تاسو اوس څه غواړئ چې دغه مکتب بیرته ژر جوړ شي
نه دا چې د غټ انجونو ته بیا لاله په سیمه کې
تاسو وایئ چې په شخصي کورونو کې د غټو نجونو ته کتابونه جوړ شي تخپل غواړ چې نور تعلیم وکړې
ولې نه کوم تر پنځم سم په ورې دي چې په لوسال کې راځم کړه طالبانو نه کړې وه دوی دا وڅ چې څنګه ده
او نور انجینر هم غواړي شوق لري د زده کړو سره
هغه باندې چې دغه درامه چې کړه تر هغه تر نن څو په ورې دي دوه تر کالو څخه پاتې ده چې کورونه نه کیو خلاص دي پای څنګه دا کورونه په موږ ته راځي او دا څنګه راتلل موږ نه وینو
دغه خونځه چې د قرنټین په وخت کې وران شوو دا غین اورسته خو ډیر وخت ووته د دولت څوک نه دی راغلی کار په نه دی شروع کړي
نه نه څه څه نه درته دی خلک آیا ته نه درته دی وګران دې کورم
خو د دې سیمې خلک د دې انجینو پلرونه په ګډه سره والی ته یا د پوهنې رئیس ته نه دی ورغلی دا شکایت ورته نه دی کړي
نه
ولی نو ورزی نو ته چې د نجونو د ارزو ده چې باید د مکتبونه جوړ شي دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له وایاندې اغلی نجیبی آریان سره شریکه کړه نجیبه جان ډیره کورنۍ راغلی مرکز ته په دې کې په سلګونو نجونې شته دی چې په ولسوالۍ کې درسونه ویل لیسې وې مکتبونه یې وو نو اوس دلته بې سرنوشته دي دوی وایي د دوی د پاره څه تدبیر شته څه پلان شته چې په دغه مرکز کې اوس راټولې شوې او درس ووایي
مرکز کې دوی
چې مکتب نشته دوی دا هم وایي چې په مرکز کې ډېر دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالی دي خو که امکانات لري او دغه مونږ ته جوړ کړي او خزینه شاګردان وګمارل شي نو مونږ به بې درسه پاتې نشو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګواکې ورته زمینه برابره نه ده په لومړي سر کې خو مونږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که مونږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر واوسي مونږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جوست شي
نجیبه جان په مرکز کې ډېرې دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالی دي خو که امکانات لري او دغه مونږ ته جوړ کړي او خزینه شاګردان وګمارل شي نو مونږ به بې درسه پاتې نشو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګواکې ورته زمینه برابره نه ده په لومړي سر کې خو مونږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که مونږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر واوسي مونږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي
او بو کولای شي چې د خون او روزنه د نظر جز شي.
نجيبه جان، دا هغه جنې دي چې د دې ولایت د نام نه ول سوالې او په دې ولایت کې د نام نه یو یا نور دلایل لامنه په غزنی خار کې میشت شوی دی. د دې په خبره د دې خار د بیزای شو کورنۍ اکثرا جنې لزده کړو سره ډیره مینه لري. ځینو یو وخت په خپل ول سوالې کې سلورم پنځم شپږم وم او د دې نه پورته ټولګي هم خلاص کړي، خو اوس پرې دغه سي وضعیت راغی چې لزده کړو به برخه
بلې وري
بلې بلې اورو یې دا مور کوي.
او د پتی برخه کې چې زینو ولسوالۍ نه خلک راغلي دي او د لاسرسۍ نه لري زده کړو ته یا د مراکز د لاسرسۍ نه لري، نو په پام کې همدا ده چې د غزنی ولایت د پوهنې ریاست سره په همپکۍ موږ وکولی شو ورته په راتلونکي کې دا زمینه برابره کړو چې دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. که چیرې موږ په لیسو ته دوی لاسرسۍ ونه لري، نو په ډېرې سیمو کې حتی په مراکزو کې موږ له کرایي کورونو څخه ګټه اخلو، هغه ځایونه کې چې لاسرسی نشته. دغه ټولې هغه بدیل طرحې یا بدیل لارې دي چې موږ د هغه په واسطه کولی شو هغه کسان چې له زده کړو لرې پاتې ورته دا زمینه برابره کړو چې د زده کړو په بهیر کې راګډ شي.
نجيبه جان، متوجه به اوسئ چې ما صرف د نجونو په خاطر دا خبره وکړه، هلکانو په حصه کې دا مشکل نشته.
صحیح ده، خو ګورئ زه باید یو دفعه دغه غزنی ریاست سره سمه وکړم که رښتیا د ستونزې خو باید رسیدګي هم ورته وشي. صحیح شو، زه بیا هم دا مسله تعقیبوم که څه مهمه ده. مننه.
و هم اوریدل چې د غزنی لخاره د صفا په نامه یوې زده کوونکي د سلګونو نورو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي چې له ولسوالیو نه ښار ته د کډوالۍ له وجې له زده کړو بې برخې شوي دي. او د پوهنې وزارت ویاند دی اغلی نجیبې آریان وویل چې حکومت دغې ستونزې ته پلانونه ترتیب کړي او په پلي کېدو به یې لاس پورې کړي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو، د دې په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوم. ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستول دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی، نو کچې ریتاس هم په خپل ورکو عزیزانو په سیګرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي، نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري. د دغه دوستانو نو شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي. نور مونږ هم ورزو د پیغام بوورو.
بلې، السلام علیکم، زه محمد اساق ابوانم د کندهار څخه. زه مړ یو خو الکو پیدا کړی دی د تو کال دی دلمندي دلمند نه داري ول سوالي دي چې ډېر شته بغار وخت یې د خپل قوت زمونو کې چیرې کلیواز ما ژغوري یا دې کورنیز ما ژغوري راځ خپل کشمې دی بوزي زموږ دغه د درې او څلور کیسه موږ تاسو سره سره دغه ټول څه چې موږ راو سوامه سپر سپر و سپر د دوا یو نه کنده و دوا څنګه چې مرا بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و دوا څنګه چې مرا یو ځل بیا سپر آیا د کنده دوا نه کنده سوا دوا آیا سپر سلور آیا د اتیا د دېش و سوا دوا آیا
محمد نویم په نامه باندې چې مشهور په نانا باندې دی د کوچانو سره دی تقریبا دا درې څلور کاله کېږي چې دلته ورسره دی. نو مخکمه دا پیغام پرې شی وو خو څوک نه سلو پیدا، خو بیا ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوي عزیز دی که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې دی زما سره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون 0 2 2 7 6 3 0 2 د ټلیفون شمېره ځلې بیا 0 2 2 2 8 6 3 0
صفر دو د ټلیفون بل شمیره صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته شمیره درې بیا صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړی و. دا د موږ هم در تخبره کړه. اوس په د خبرونه د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم. دا بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ د عادل خیل د کریانا د ازادۍ راډیو ټو تر کوونکو ته سلامونه نیکی هیلي وړاندې کوم. بعد سلام زما یو ورور دی د جان محمد په نامه باندې چې اتیش کال کې چې ورک شوی د خپل خسر سره یو ځای د پېښور د ګنج د سیمینه ورک شوی. تر اوسه پورې د ده د خسر او نه د ده معلومات موږ ته شوی. ډېر کوشش مو کړ. د خسر نوم یې نعمت الله دی، د نعمت الله د زوی نوم سبحان الله دی، او سره د کورنۍ دغه زموږ ورور او دا خسر یې ورک شوی دی د پېښور د ګنج د سیمینه. نو هر چا ته کوم معلومات دي مهرباني د مخې ده موږ سره په دغه تماس وکړئ. 8 8 4 4 2 4 4 5 بل شمیره 0 8 4 9 8 4 6. ډیر مننه آزادۍ راډیو کارکونکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه بریالي اوسئ.
السلام علیکم ورور جوړې په خیر. آزادۍ راډیو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساق په نامه ده په نوید په نامه راکوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور کم معلومات لري په دغو شمیرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0500 0009 29 29. بله د اړیکې شمیره ده 0500 0004 29 29. دا د ټلیفون شمیره ده. که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده. معلومات راکړي د مسلمانۍ له همدردۍ له دوله ډېره مهرباني به وي. مشرینې به هم ترلاسه کړي.
ما یو د ورور اخ شي دی دا 5 کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو نه د ژوندۍ راسته نه د مړې نه راسته.
السلام
الو زه اكمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ مقاریزو د سیمې څخه پیغام ستوم. زموږ یو هلک ورک دی، احمد یعقوب نومېږي، څورلس یا پنځلس کال دی تقریبا، اووه میاشتې کېږي چې دایره کې نهشتم. نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري، په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که بل ورور معلومات لري. صفر اووه اته دوه درې صفر اته یو یو پنځه. شماره بیا تکراروم، صفر اووه اته دوه درې صفر اته یو یو پنځه. دا که دا شماره دې زنګ ووهي او دی که په خپله زموږ خبره اوري، نو دی چې په خپله زنګ ووهي، هڅه دې وکړي ازادي د راډیو کارکوونکو ټول ډېره مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212211415.
سلام علیکم کرامات تازه رادیو ټول سلام هغه تاسو کې چې روزه خوشاله به تاسو الله مجاهد هم له ځمنه ولایت خان محترم اوریدونکو، زما یو ملګری سید محمد په نامه تقریبا پنځه کال کېږي خپل کور څخه نداره کوي. نو هر څوک د په حق له معلومات لري، نو زما سره دې په ټلیفون شمېرو تماس څنګه کې د ځمنه ولایت د نداره ولسوالۍ د سید آباد اوسیدونکو دي. نو هر څوک د په حق له معلومات لري زما سره د کور شمېرو تماس ونیسي
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
پاکستان معلوماتی نمیم لاماسون داد در جاد الجبان زور داد جانش دو بسمالی داد پکتیکا ولایت داد شکر کلا و سیدون که داد ممون که دیگه دینا بلدنگوی سپر ناریا اتیا اتنیوی یو سلوان سپر ناریا اتیا اتنیوی یو سلوان راست دینا بربانی متزنگوی دابا مربانی
السلام علیکم زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی د پلار نوم یې امیر ګل دی د اتویشتو کال دی د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی وو تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته د ورونو نومونه یې دادي مراد باز اغای ګل او عزت نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي پر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي 0 9 8 4 4 نمبر یې واري بیا درته وایم 0 0 0 3 9 2 8 2 4 هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي 200,000 روپۍ جایزه لري او دغه زما پیغام دوه وارې یا درې وارې ما ازادي راډیو ته پرېښی دي د مهربانۍ له مخې دغه زما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم زه شبیر احمد د کندهار ولایت سن خود د میوان ولسوالۍ د سن خود د کلي څخه زما یو د ماما زوی دی چې ګلستان مې په کسره کې اخېچا دی دوه کاله کېږي د کور څخه نه دره کتل چې هر مسلمان ور په اړه معلومات لري زموږ سره د تلانې شمېره اړې کوم سپر آویا نشت تا سلور تا و ناد او سلیت سپر آویا شپاز نا سلور آتا سلور سپر مصر که پدارم او اینا مرکوم کیس
بله السلام علیکم زم در رحمت ولی در هلمند ولایت مساکلا ولسوالینا آزادی رادیو سره پر کشم زما یو وخت شهید ورکتی دا ستار په نامه دی دا عبدالعزیز وی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی په باغران کې بیا د خود دی د هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي ګردی نفر دی شنې سترګې دي دا لس کاله کېږي چې د خپل کوره څخه نظاره کوي ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي او بل بیا دغه یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څوک یې پیدا کړی و د عبدالستار په نامه دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي او بیا دغه شمېره موږ ته دې په دا شمېره زنګ ووي که هر چا عبدالستار پیدا کړي یا معلومات راته راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي زموږ د ټلیفون شمېره ده 0   8 42 1 3 5 شمېره بیا وایم 0 °　 8 42 1 3 5 د پسیو نمبر مو دی 0 °　 2 0 °　 2 5 5 2 0 شمیره بیا وایم 0 °　 2 0 °　 2 5 5 2 5 5 0 دا زموږ د پسیو نمبر دی هر چا ته د عبدالستار په هکله معلومات وي موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووایي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي عبدالستار نومېږي د عبدالعزیز زوی دی ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي هر چا ته به معلومات وي موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووایي ازادي راډیو څخه ډېره مننه السلام علیکم
مننه کوم کور مودن ګران ورور چې خپل پیغام مو راستولې و د دې موږ هم در تخبر کوي هله ده چې وکولې سو د همدې خبرونې لاري استاسو او د نور دوستانو چې په خپل عزیزانو پسې ګرځي یو همکاري وکړای سو نو مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم کور ودان چې د دې پروګرام په تنظیم کې راسره کومک کوي او استاسو هم مننه کوم چې پیغامونه مو راستولې و د نور پیغامونو په هله مهم يم تر خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادم اومه
چپیم پسارا پا باختی ریگم کل باد کل بارانشی کل اور که اس وزیگم خوززم پا مخزما کود ریگم اور کیگم چید رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بوده تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کیس بی نشم شم گڑیگم چید مستو میں فل کے بسا کے جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نڑیگم چه دا علم پا جهان کی دو خیار و خاک کینم هم هغوی پوری خندا کڑم هم پزان پوری خندیگم با فکرو نو لی ونیشم با لٹون لٹون شم ستڑی خیر دا غیل راغلم نا پوهیگم نا پوهیگم خو
خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرن تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پسارا پا باغ تیریگم کل باد کل باران شی کلو